شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. احمد شپریم په دې خبري مجله کې ستاسو کوربه. تخنیکي چارې شمشاد زدران مخته وړي. السلام علیکم. په قطر کې د افغان سولې په خبرو کې د طرز العمل پر سر خبرې ستونزمنې شوې دي، خو خبرې لا دوام لري. تر خبرونو وروسته تفصیل درکوو. خبرونه اسدالله لودي اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی دوه کې د افغان دولت مرکچی پلاوی نن هم خپل منځي بحثونه درلودل. له مخالفتونو وروسته د پخواني ولسمشر نجیب الله پلان شوی یاد غونډه لغوه شوې او د پاریس پولیس وایي د غلطه څلور تنه د چړې په برید کې ټپیان شوي دي. بشپړ خبرونه. په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچیانو بحثونه په ظاهره لانجمن شوي دي. د دغو خبرو د پیل نږدې دوه اونۍ تیریږي، خو لا هم دواړه لوري د مخامخ خبرو په اجنډا او اصولو هوکړې ته نه دي رسیدلي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندي ناجي انوري ازادي راډیو ته وویل چې د دوی هڅه دا ده چې ژر تګلاره بشپړه کړي.
در جریان امروز هم تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی
د نن ورځې په ترڅ کې هم د افغانستان د جمهوری دولت مرکچی پلاوی خپل منځي جلسې درلودې او دوام لري. دغه مرکچیان تل هڅه کوي چې د غونډو تګلارې ژر تر ژره بشپړ شي، چې راتلونکي خبري بیا د هغې پر اساس مخته ولاړ شي.
دا چې په دوحه کې د دواړو لورو ترمنځ اختلافي مسایل سي دي، په دې اړه وړاندې درته په خبرونه کې راپور لرو. ایرانی چارواکو ژمنه کړې چې زرنج او هرات ښارونو ته به د برېښنا پر لیږد دا او دغه غلطه د بادي برېښنا پر تولید کار کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه خبره کابل ته د ایران راغلي فنی او تخنیکی پلاوی چې مشري یې د انرژي وزارت مرستیال همایون حیری کوله کړې ده. د وزارت ویان ګران هیواد وایي دغه پلاوی له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره د لیدو پر مهال ویلي د ترانزیت سوداګرۍ او برېښنا په برخو کې به خپل همکاري جاری وساتي.
دواړو لورو د برق په انتقال باندې افغانستان ته د بادي برق د تولید اړوند خبرې وکولې. دې نتیجې ته ورسېدل چې د تخنیکي ګروپونو په سطحه کې د مسله باندې مشورې سره کوي او د لازمو اقداماتو لپاره به تدابیر او پلانونه جوړوي.
ایران او افغانستان خپلو کې د هر اړخیزو همکاریو یو جامع سند هم لاسلیک کوي چې د طرحې په بشپړولو یې کار روان دی. د پخوانی ولسمشر نجیب الله لور ومنله چې د پلار د وجل کېدو د څلور ویشتم تلین پلان شوی یا د غونډه یې لغوه شوې ده. هیلې نجیب الله پر خپله ټویټر پاڼه دغه خبر ورکړی. خدای نه دی ویلي چې د څه دلایلو له مخې غونډه لغوه شوې. ټاکل شوې وه دغه غونډه په کابل کې د لویې جرګې په تالار کې د نجیب الله د ګوند د غړو او یو شمیر خواخوږو لخوا ولمانځل شي. پرون یو شمیر مذهبي او جهادي ګوندونو له هغې ډلې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار له دغې غونډې سره مخالفت وښوده. نجیب الله د 1415 کال د تلې په 15مه کابل ته د طالبانو له راتګ سره سم ووژل شو. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ په نننۍ لوبه کې شاهین اسماعی او د میوند اتلان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤول فیروز مشوف ازادي راډیو ته وویل چې دا دواړه لوبډلې په تیرو کلونو کې ښې ځلیدلې دي. پرون د دغه لیګ د نهم پړاو په لومړۍ لوبه کې طوفان هریرود او اباسین څپې لوبډلې مخامخ شوې چې هریرود 1-0 په وړاندې سیالۍ لوبډلې ته ماته ورکړه. د پاریس پولیس وایي دغه ښار کې د چارلی ابدو تنظیم مجلې دفتر ته نږدې د چړې برید نن څلور تنه ټپیان کړل. دغه سیمه کې 2015 کال کې یو ترهګریز برید 12 کسان ووژل. پولیس وایي نننۍ پیښه کې د ټپي شوو دوو تنو روغتیایي وضعیت نازک دی. پولیس لومړی ویل چې دوه تنه برید کوونکي پیښه کې لاس لري، خو وروسته یې وویل چې برید د یو کس لخوا شوی او دوی یو مشکوک کس نیولی دی. امریکا پر هغه ایرانی قاضی بندیزونه ولګول چې دغه لته د غیګنیونې د یو پهلوان د اعدام په حکم کې شامل وو. نوید افکاری د 2013 کال مظاهرو پر مهال د قتل په جرم په اعدام محکوم شوی وو چې د روان میاشتې په پیل کې پرې د حکم عملی شو. د افکاری په اعدام او یو شمیر نور ورته پیښو کې ښکیل یو شمیر نور ایرانی قاضیان او یو شمیر محکمې هم د امریکا د نویو بندیزونو په لیست کې شامل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي پر دغو خلکو او بنسټونو ځکه بندیزونه ولګول شول چې د مذهبي مراسمو، سوله ایزو غونډو او راټولېدنو پر مهال خلک بې رحمانه شکنجه کړي او نیولې دي. د غیګنیونې اتل نوید افکاری له اعدام مخکې د عادل آباد په زندان کې په پټه شکنجه شوی هم وو. او د هند تر واک لاندې کشمیر کې یو نامتو مدافع وکیل ووژل شو. پولیسو نن وویل پر بابر قادری پرون ماښام دو ناپیژندو وسلوالو ډزې وکړې چې دوی په دې اړه پلټنې پیل کړي دي. د قادری خپلوانو ویلي برید کوونکي د موکل په نوم د کور ته ورغلي او کله چې هغه له دروازې راوځي ډزې پرې کوي. بابر قادری د کشمیریانو د حقونو په بخنی سره بابر قادری د کشمیریانو د حقونو یو ښکارا ملاتړی وو او تل یې د دغې سیمې د خپلواکۍ غوښتنه کوله. نوموړی په دې اړه بحثونو کې کله ناکله د هند په ټلویزیوني بحثونو کې هم راڅرګندېده. د کشمیر په جګړه کې لسګونه زره ملکیان، اروپا کې او دولتي ځواکونه وژل شوي دي.
دا ستاسو رادیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. په قطر کې د سولې په خبرو کې د طرز العمل پر سر دواړه لوري په یو شمېر مواردو کې له خپلو غوښتنو نه پشا کیږي. د سیاسي چارو کتونکی مشتاق رحیم وایي
طالبان کوشش کوي چې د افغانستان د حکومت هغه کمی پروسی چې دی هغه تر پوښتنې لاندې ولون دا یو نو سیاسي معنا ورده او دا تر ډېره هغه پورې یو بل په ځانونه په اثبات رسولو هڅه ده.
په خبرونه کې مو په ترینکوټ کې د مخالفو وسلوالو ګډي حاضرې ته هم درو.
دا توامي ورونه دي دا پولیس کې جنگي دا په طالبان کې جنگي دي
څه څه باندې ولاړی ورې دي درې کوم په سیو په سمرګي باندې انجلې پیدا شول.
په خوست کې ځوانان وایي چې د دې ولایت نفوس خورا کم ثبت شوی.
د احصایې ادارې سره موږ هر وخت لانجه کړې ده چې د خوست دروازه په دروازه د شمیره نه وشي لاغي وروسته د مکتپاغي باندې سهم راکړل شي.
په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي رډیو ته ویلي د افغانستان مرکزی پلاوو تماس ډلو ترمنځ یو اختلافي ټکی د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي هوکړې پر بنسټ د راتلونکو مذاکراتو مخته وړل دي. د افغان حکومت مرکزی پلاوي غړي فوزیه کوفي بیا هیلمندي شي چې ډېر ژر به دواړه لوري د طرز العمل او کاري اصولو پر سر هوکړې ته ورسی شي. په ورته وخت کې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وی د بین الافغاني مذاکراتو مخته وړلو لپاره نویت په پخپل افغانان ټاکي. نور حال له کابله د ډیوې نادر پورا پور کې
له قطر څخه لورکل شویو راپورونو سرګندېږي چې دغلته د افغان دولت او طالبانو د تماس د ډلو ترمنځ پر طرز العمل بحثونه په ستونزمنو پړاوونو کې دي. تلونیوز په دوحه کې د افغان دولت د مذاکراتي پلاوي د یو غړي عطاالله لودین لخلې ویلي طالبان فکر کوي چې د افغان دولت پلاوی به په دې وړو خبرو کې بوخت وساتي چې د ښاغلي لودین په وینا بل اخره براتنګ شي او بیرته به ستانه شي. خو عطاالله لودین ویلي چې دوی به دوحه کې پاتې شي. د افغان دولت د مرکزی پلاوي یو بل غړي حافظ سور هم ویلی چې فکر نه کوي طالبان دی بدل شوی وي. خو د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی غړي فوزیه کوفي ازادي رډو ته دا ډول بحثونو کې د ستونزو او اختلاف شتون د پروسی برخه وبلله. هوی ویل مرکزی پلاوی د راتلونکو بین الافغاني مذاکراتو ته د طرز العمل او کاري اصول ټاکلو ته نږدې شوی.
گفتگو د طرز العمل او کاري اصول په اړه خبرې تقریبا ورستوي مراحلو کې دي او زموږ انتظار دا دی چې دا طرز العمل چې د دواړو لورو د کار اساس جوړوي یو ښه طرز العمل وي. اوس مهال خبرې په ورستوي پړاوونو کې دي.
مراحل اخر است.
قطر کې د طالبانو یوې سرچینې چې د موضوع حساسیت لامل نه غوړي نوم یې واخیستل شي ازادي رډو ته ویلي د افغان مرکزی پلاو تماس ډلو ترمنځ اختلاف یو اساسي ټکی دی چې طالبان غواړي راتلونکي بین الافغاني مذاکرات د طالبان او امریکا ترمنځ تر سره شوي هوکړې پر بنسټ تر سره شي. د دې سرچینې په وینا د دواړو لورو تماس ډلو د پنځم به پورز د طرز العمل او کاري اصول په اړه ناشتي کړي خو کومي پایلې ته نه دي رسیدلي. په ورته وخت کې د افغان حکومت یو معتبر سرچینې د طالبانو لوري د دې غوښتنې مطرح کول تایید کړي. خو دغه حکومتي سرچینه وایي د طالبانو د مرکزی پلاوي نو ترڅنګ د سولې مشورتي جرګې پریکړه لیک هم باید د بین الافغاني خبرو د بنسټ په توګه په نظر کې ونیول شي. همدارس د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د پنځم به پورز د افغان سولې په اړه خپل تازه خبرو کې ویلي د طالبانو حکومتي مرکزی پلاو تماس ډلو تر وسه
څه د پاسه اتلس مواردو هوکړه کړي، خو دا چې د افغانانو ترمنځ مذاکرات د کومو هوکړو په اساس مخته ولاړ شي د افغانانو خپل منځي موضوع ده.
مذاکرات پر اصول او حکومتولي متمرکز دي. په کړنلارو اصول دوی په اتلس یا فکر کوم شلو مواردو توافق کړی دی. یو شمېر چې اوس پرې بحثونه راڅرخي، یوې مذهبي مسله ده چې د ستونزو د هوارې لپاره به کوم مذهبي اصول کارول کېږي، او بله لکه څنګه چې وویل شول د امریکا او طالبانو د تړون رول دی.
همداراز افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر ډیره د بین الافغاني مذاکراتو په خپلواکۍ ټینګار کړی، او ویلي دي چې تر هغه به امریکا او یا نور هیوادونه د افغان خپلمنځي خبرو کې مداخله ونه کړي چې افغانان د مرستې غوښتونکي نشي. د امریکا او طالبان ترمنځ د افغان سولې هوکړه روان میلادي کال د فبروري په 9 د قطر پلازمینې دوحه کې لاسلیک شوه.
د طالبانو د فرهنګي کمیسون مرستیال احمد الله وسیق په واتس اپ کې ازادي راډیو ته د دغه خبری مجلې تر پیل څورخې مخکې دا داسې ولیکل چې د تماس ګروپونو ترمنځ ګڼ مجالس شوي، په ډیرو موضوعاتو خبره شوي، د فقه حنفي او دا چې بین الافغاني مذاکرات به له امریکایانو سره د شوي توافق له مخې ترسره کیږي. همدا موضوعات د ښاغلي وسیق په وینا لا نهایي شوي نه دي، وروسته به په نورو موضوعاتو بحث کیږي. چې د طرزالعمل او کاري اصولو موضوع نهایي شي، بیا به اجنډا پیل کیږي. ویل کیږي چې دولتي پلاوی په کابل کې په اگست کې د مشورتي لوی جرګې په پریکړو ټینګار کوي. د سیاسي چارو لکتونکي مشتاق رحیم څخه به واورو چې پر دغه ټکو دواړه لوري موافقې ته رسیدلی شي.
زه فکر کوم د موافقې وړ موضوع ده، صرف دومره ده چې دواړه اړخونه کوشش کوي چې د خپل دریځ په بل باندې منځ باندې په اثبات ورسوي چې دوی برلاسي دي. د افغانستان حکومت غواړي چې دا طالبانو ته د یو رسول ټول پروسې ته دا پیغام لیکدوي چې د دوی کومه پروسه چې دا هغه لمخې دا پروسه مرکزی او په دې معنا د دوی د غوښتنې په نتیجه کې بل خو د طالبان کوشش کوي چې د افغانستان د حکومت هغه کومه پروسې چې دی هغه تر پوښتنې لاندې ولوند. دا یو نو سیاسي چنه بازی او سیاسي معنا ور دی، او دا تر ډېره هغه پورې یو بل په ځانونه په اثبات رسولو حق ده. کنه کو قتل شي په امریکای په قرارداد یا کوم تړون چې په اړه څنګه فیصله شوه بین افغان مذاکرات کوو.
رحیم صاحب، د سویل کې چې یو موضوع دا هم د اختلاف ته چې طالبان پر دې ټینګار کوي چې چرته د سولې د خبرو پر مهال کومه ستونزه را پیدا کړه، هغه به د حنفي فقه پر اساس حل کوي، او د افغانستان لوري تر اوسه پورې دا خبره نه ده ورسره منلې. کدا موضوع هم دا سی وي، آیا په دې برخه کې به هم دوی موافقه ته ورسي؟
زه فکر کوم چې دا مسله دومره ډیر کړکیل شته باید ضرورت په دیونه لري چې طبيعي خبره ده. د افغانستان قوانين چې دی هغه په حنفي فقه باندې عیار دي، نو همداراز دلته ډیر دن کې هم په حنفي فقه باندې باور لري. نو د دې پر وړاندې چې دغه مسله باید دومره کړکیل چې نشته نه وای.
نړیوال په دې ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې دی په افغانستان کې د اقلیتونو حقوق خوندي شي. کچیرته د حنفي فقه په سر باندې افغان لوري موافقه وکړي، د افغان شیعو حقوق ممکن متاثر شي.
ګوري کله چې موږ څه ته بحث ته ځو، پاره کې په بعضي مسایلو چې ډېرې عبادي مسایل پاره کې په جزئیاتو کې بحث ده، تر کومه ځایه چې د سیاسي تعاملاتو مسله ده، البته زموږ چې څومره اختلاف به موجود وي په دې مسایلو باندې په دوه طرفه مګر چې ځان د فقه متخصص نه ما تاسو د کوم کې شاید نو اوس کوم خو په خبره ده کل چې یو هوا قوانين د کوم ادرس نه سرمنشا اخلي د دې خپل کټوټنه او مسائل مالکي کې دا منطق چې یو حقوقي د دې قانون حقوق څنګه کې چې بری ملک کې د افغان وګړي او د اوسېږي دلته موږ د هندو د سکه مذهب اوسېدونکو لرو. نو که دا دې په هغه متره کې د لګ کړو بیا دې بر حتی هغه نورې جواب ګونو وسیږي تر کومه چې د لګکې د حقوقو باسته هغه په ټولو فقه کې په مذاهب کې خپل ځای لري په هغه باندې جوړای کېدای شي. بل دا چې دلته اساسي بحث لوی ستر سیاسي بحث دی، نه واړه مذهبي تفاوتونه چې د فقه ترمنځ دي دومره ډېر فرق دی ولري چې هغه د دینی مسایلو څیره بدل کړي. نو زه نه پوهېږم کېدای شي په دې کې جزئیات موجود وي، لیکن تر کومه ځایه چې
سیاسی بحث دی الته زړه رسپونس په دې کې نه وینم
ل شغل رحیم څخه په مننې تاسو کول شي چې ازادي رډو ته اس ام اس راوستوي د دې خبري مجلې پورستیو کې ازادي رډو ته تاسو یو شمېر رسیدلې سمې سنل ولو غوړه غنو چې د افغان سولې په ارتباط اس ام اس راولې شي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
په روزګان کې د جګړې د یو شمېر قربانیانو خپل خپلوان له دولت او طالبانو غواړي چې ژر سوله وکړي. یو شمېر دغه قربانیان که طالبان دي که افغان سرتیری دي په ترنکوټ کې په یوه هدیره کې خاورو ته سپارل شوي دي. نور په دې اړه له روزګانه د شریف الله شرافت په راپور کې
دا و درش کلن خطات اختر محمد دی په ترنکوټ کې د قبرونو د شناختو پر ډبرو لیکنې هم کوي. دی وای که څه هم دا کار چندانې خوند نه ورکوي خو د خلکو غوښتنې نسی ردولی
خو مجبور یو ځکه چې ورته لیکو یا چې د طالب د خواسم خلک راغلی دي هغه هم وایي شهید پر ولیکئ. همدارنګه د پولیس ورونه دي هغه هم راځي هغه هم راته وایي چې د شهید پر ولیکئ. نو هغه آیتونه او ځینې ځینې وخت شعرونه د دواړو ډلو د خوا څخه راځي او موږ ورته شهید لیکو.
اختر محمد وایي د پخوا په پرتله اوس په دغه ولایت کې د جګړو د قربانیانو شمیر زیات سوی دی. دا د ترنکوټ ښار اړوند د شهیدانو په نوم هدیره ده. دلته د نورو وژل سوو تر څنګ د افغان دولت او وسلوالو طالبانو په لیکو کې دوه ورونه هم ښخ دي. د یو پر قبر تور سور او زرغون دولتي بیرغ او د بل پر قبر د طالبانو سپین بیرغ رپیږي خو د دواړو قبرونو سر ته پر ولاړو شناختو د شهید کلمه لیکل سوې ده. اتلس کلن فیض الله د دی ورور دی چې اوس د دواړو ورونو اعتماد نور پاتې دي.
دا دوه مې ورونه دي دا پولیس کې جنګې دا په طالبانو کې جنګې دي تو ګرد سره ورونه دي هغه مې ورور دی دا دوه مې ورونه دي موږ ټول کښېنې پر کور کښېنې دا په پولیس کې وه په طالبانو کې وو ګرد سره ورونه دي چې جنګې موږ هیله دغه ده چې کښېنې سره پر کور سره کښېنې ګرد چې سره کښېنې ګرد د یوې مور زامن دي ګرد ورونه دي دوه ورونه مې په حکومت کې شهیدان سوي دي یو په طالبانو کې.
د شهیدانو په نوم په دې هدیره کې نه یوازې د فیض الله ورونه ښخ دي بلکې د لسګونو نور افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو قبرونه هم شته چې د قبرونو سر ته پر ولاړو بیرغونو پیژندل کیږي. دا جړا بیا د 50 کلنې زرلښتې ده. د زرلښتې په دې هدیره کې درې زامن ښخ دي.
والله ورته ناسم چې یو وخت راسم د دوی زیارت وکړم د چې چبرته شو وسم
سده یو دغه وکاله اته کاله یولس کاله په دغه حکومت کې تیر کړل په پولیس کې و دغه زما لالی په دا اوس وخت کې سوی دي. دا نور چې و دا نور وشوله کلو واشه راوړل چاودنه پر وسه د میندو غاړې سره په مین کې وختلو دواړه شیدان سول سره په زړه راکیاز کړم زه چې زړه مې پټاو سو ما چې چای بېخي نازوکې ځواني وې بېخي پر نازوکو ځواني و زما چې چنده یو کوردار و دا دوه بې کوره و زما چې چای
زرلاشت او پیزولا دواړه په قطر کې د افغان دولت او مرکزي پلاوي څخه غواړي چې تر هر څه دې لومړی اوربند وکړي. نور دې دوه ورونه په خپلو منځو کې نه جنګوي او نه دې هم میندې د دې جنازو ته کښېنوي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شي. په خصوص کې شمیر ځوانان او د ولایتي شورا غړي د ملي احصایې ادارې پر مسؤلینو نیوکه کوي چې د دې ولایت اټکلیز نفوس د موجوده اوسیدونکو تر نیمایي زیات کم حساب کړي او لا هم دغه ولایت د 1450 کال د نفوس شمیرنې په اساس خدمات او امتیازات ورکول کیږي. احسان آریان لنورو جزیات سره.
په خوست کې د ځوانانو یوه ډله په ټولنیزو رسنیو کې برېښنایي تذکرې واخلئ او د خوست نفوس بیا وشمیرئ ترند چلوي او په افغان حکومت غږ کوي چې د خوست اټکلیز نفوس پر ځای د دې ولایت د اوسیدونکو کره او دقیقه سرشمیرنه وکړي. د مسایسان او ارغوان په نوم د دې ولایت اوسیدونکو او د ټولنیزو رسنیو فعالانو ازادي راډیو ته وویل چې د کلیو پراختیا، روغتیا او د پوهنې ریاستونو ترڅنګ د یو شمېر نورو رسمي ادارو ارقام ښیي چې د دې ولایت د وګړو شمېر له 1 میلیون زیات دی.
یو اشار یو و میلیون پوری وګړی لري. د احصایې ادارې سره موږ هر وخت لانجه کړې ده چې د خوست دروازه په دروازه د شمیرنه وشي لاغې وروسته د مکتپاغي باندې سهم راکړل شي.
د خپل حقوقو د پیمال اجازه نه ورکو دی چې موږ ته روغتون جوړوي، همداشان مکتب، مدرسه، پولیس اداره او د دولت نور امکانات او بودیجه چې موږ ته راکول کیږي هغه به د شپږ نیم لکو خلکو دپاره وي. موږ په خوست کې 1 لس لکه خلک اوسیږو.
د خوست د ولایت شورا غړی نورشان نورانی وایي د رسمي ادارو د معلوماتو له مخې د دې ولایت نفوس 14 لس لکه کسانو ته رسیږي، خو په امنیت، روغتیا، پوهنې او نورو برخو کې د 6 لکه وګړو سهمیه ورکول کیږي.
تقریبا 3 لکه ماشومان خوست کې واکسین کیږي، نو په همدې دلیل د خوست نفوس 14 لس لکو ته رسیږي. کال یا دوه کاله مخکې د ولسمشر د فرمان په اساس لومړۍ درجې ته ارتقا کړې ده، ولې تر اوسه پورې دریمې درجې امکانات دي.
په خوست کې د احصایې ملي ادارې ریاست رئیس حضرت ګل تو تاخیل وایي د دې ولایت اوسنی اټکلیز نفوس یې د 1458 هجري کال د ترسره شوې نفوس شمیرنې له مخې اټکل کړی، خو وایي د ستونزه د برېښنایي تذکرو په ویش او یا هم د یوې بلې نفوس شمیرنې د سروې په ترسره کولو سره په اساسي ډول حل کېدلی شي.
الکترونیکی تذکیرو ویش لړی شروع کړی ده، دا هم موږ د نفوس لپاره یو ښه بیلګه ده چې موږ دقیق نفوس معلومولی شو.
یوازې خوست نه دی چې د 1458 هجري کال را وروسته پکې د نفوسو شمیرنه نه ده ترسره شوې، بلکې د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو ترڅنګ پکتیا، پکتیکا او لوګر هغه ولایتونه شمیرل کېږي چې د امنیت د نشتوالي له امله پکې تر اوسه د نفوسو کره شمیرنه نه ده ترسره شوې. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ستاسو له پیغامونو
حنیف یم د ننګرهار نه. ستونزه زمونږ دا ده په دې ولایت کې چې مخکې کالدارې رایج وي او په هغې باندې سوداګانې کېدې، اوس افغانۍ رایج دي او په کالدارو باندې چې په 100 روپۍ به یو شی کېده نو اوس په 100 افغانۍ نه بلکې په 150 افغانۍ کېږي. خلکو ته ستونزه ده، ګنګوسې داسې روانې دي، که چېرې دا ریټونه او بیې برابر نه شي نو دا ټول ولس به بیا هغه کالدارو ته رواج ورکړي او بیا به ملي هویت چې کوم دی هغه به موږ د لاسه ورکړو. السلام علیکم ورحمت الله.
کندهار ولایت څخه خبره کوم، په ځلا د معنا یم چې د دواړو شکیلو غاړو څخه دغه هیله کوم چې بس ته نور پر دې ټوپک پر دې سنگر وخت مو کوي او نور مو مزل وي، نور کلی وي چې مان مزل وي، بس ته در په در یو. ما دغه هیله د ازادي راځي د کارکونکو څخه ټول افغانستان ته زما دغه پیغام ورسي. وسلام.
ملتان ولایت و امال صالحین محمد مدنی ازادی رادیو سره په تماس کې ما پنلستان کې دا د ټلیفوني شبکو مشکلات ډیر زیات لرو. زمون د نورستان ته و امال صالح کې یعنی په ټول ورساله په سطح باندې سری سیوه شبکه د باندې سم لرو او دا هغه هم هغه کیفیت ډیر کمزوري دي او ډیر کلیوالي ساحو ته کار نه ورکوي او چې کوم ځای کار ورکوي هلته هم دغه کیفیت او د اواز ډیر زیات خراب دي. پیسې هغه وهل کیږي او هغه اواز چې دی سنه مطرح کیږي. همدارنګ د نورستان په نورو مثالو کې هم حتی چې په مرکز کارون کې هم داسې شبکې هغه ستونزې موږ ډیر زیات لرو. همدارنګ هغه انټرنیټي کم خدمات چې دي هغه متاسفانه په نورستان کې کلي شکل باندې په نشته حساب دي. زمون د واردا شرکت او د اتصالاتو شرکتو مسولین هم دا اله دا شیدا ته هم خپل خدمات په نورستان کې فعال کی ترسو خلکو هغه سنځ چې دی هغه رخه شي او هغه شرکت مسولین ته هغه لپاره هم دغه تمام شي. والسلام علی احترام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
دا ساجی رادو په دې خبري مچل کې وړاندې ساجی رادو تاسو یو شمېر را رسیدلې سمې سنل ول خو څو نړیواله مسله راخلو. د برازیل مشهور جشن د کورونا وایروس لکه بل لغوه شو. سمبا د برازیل هغه میله ده چې هر کال په ریو دی جنیرو کې جوړیږي او په میلیونونو سیلانیان د دې میلې سیل ته ورسی. دا جشن ډیرو برازیلیانو ته کار او عاید په برخه کوي. د برازیل چارواکي وایي چې تر هغو به دا جشن ونه کړي چې د کورونا لپاره واکسین نوي جوړ شوی. اسمت څاروان راپور لري.
د کورونا وایرس د اوبا د خبرې دوله ویری ګڼ نړیوال مراسم او جشنونه لغوه شوي دي. په دې لړ کې د برازیل د ریو دی جنیرو کالنی پریډ هم لغوه شوی دی. دا جشن چې سمبا پریډ نومیږي او ټاکل شوی وه په فبروري کې جوړ شي لغوه شو. د دې پریډ تر سره کوونکو د سپتمبر په 24مه نیټه ویلي و چې د نوې نیټې اعلان یې له دې سره تړلی چې د کورونا وایرس پر ضد کله واکسین جوړیږي. د سمبا پریډ د تنظیمولو د ادارې مشر یورګ کاستانتیرا په ریو دی جنیرو کې خبري اعلانو ته وویل باید یوه میاشت نور انتظار وکړي چې آیا واکسین جوړیږي او کنه، او کله به خلک د کورونا وایرس په وړاندې معافیت مومي. د وویل نوې نیټه نه ټاکي. د ریو سمبا پریډ د نړۍ یوه تر ټولو ستره کلتوري میله ده. د دې پریډ تنظیمونکي وایي چې له درکه ډیر آیت ترلاسه کیږي او ډیرو خلکو ته کار پیدا کیږي. دوی همداراز وایي چې د دې پریډ د لیدلو لپاره د برازیل له ګوټ ګوټ او د غراس له نورو هیوادونو څخه میلیونونه سیلانیان ریو ته ورځي. په برازیل کې 4 میلیونه ولکه تنه په کورونا وایرس اخته شوي او نږدې 1,40,000 ورڅخه مړه شوي دي. له امریکا وروسته تر ټولو زیات کسان په برازیل کې په کورونا وایرس مړه شوي دي. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په متحدو ایالاتونو کې 2,200,000 تنه په کورونا وایرس مړه شوي دي. په برازیل کې د جولای له میاشتې راپه دی خو د کورونا وایرس د خپرېدو شدت کم شوی دی، خو لا هم د نورو هیوادونو په پرتله زیات دی. د برازیل د روغتیا وزارت پر اساس په وروستیو دوو اونیو کې په دغه هیواد کې د ورځې په متوسط ډول 1,500 تنه په کورونا اخته شوي او د ورځې ورڅخه 900 تنه مړه شوي دي. په برازیل کې پریډ په داسې حال کې لغوه اعلان شو چې د فرانسې، بریتانیا او هسپانیا په شمول ګڼو اروپایي هیوادونو وویل چې د کورونا وایرس د لا خپرېدا د مخنیوي لپاره به بندیزونه یا محدودیتونه ډېر کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځني صف دولس شپږ نبی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
نظام الدین صافی له کونړه پر حکومت انتقاد کوي چې ولې په حنفی فقه فیصله نه کوي. البته د سولې خبرو ته اشاره کوي. رحمت الله آریان له خوست لیکي حکومت د کابل او لوګر د لارې امنیت ته پام لرنه زیاته کوي. بی بی سلیمه له زابل لیکي سولې ته خوشاله یو. نصری له عزر ولسوالي لیکي دی پرې خوشاله يم چې ازادي راډیو د سولې د خبرو ډیر راپورونه خبروي. عبد الواحد مدقق له لوګر لیکي حکومت او طالبان دي له تاوتریخوالي لاس واخلي. مخلص افغان له پکتیکا پر استولې سمس کې لیکلي دي سولې ته افغانان نشدیدي که خدای کول. شهاب له ننګرهار لیکي حکومت نمو غشتنه داده چې د حق زحمه شون کې په ننګرهار کې رسمي کړي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکي د سولې په خبرو کې دواړه لوري باید د ولس لپاره توافق وکړي. خان محمد اسلامیار له نادالی ولسوالي لیکلي دي دواړه لوري باید یو بل وزغمي او سول تر څو سولې ته ورسي. سخی بادشاه شاهین د خوست له ځاځي میدان پر استول اس ام اس کې لیکلي دي پاکستان افغانان په خپلو کې سره یو موټی کېدو ته نه پرېږدي. دین محمد احمدی له صابل لیکلي دي هر څوک چې سوله په تلوار غواړي دا سوله به د افغانانو زخمونه ټکور نه کړي، لا به ګډوډي رامنځته کړي. حکمت الله حماس له نادلی لیکلي دي د سولې په خبرو کې اختلافات ژور دي او د بیا ناامیدي ورته څرګنده کړې ده. خو عبدالرحمن پر استول اس ام اس کې لیکلي دي که چېرته طالبان او حکومت اوږدمهاله اوربند وکړي د سولې نتیجه به ډیره مثبته شي. او تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي دي که اوربند اعلان نشي د سولې خبرو ته هیله نه لرو. دا سجرړو دا خبری مجله له همدې سره سرته ورسید. البته بل خبری مجله هم لرو. یو یادونه وکړم چې سبا د کابل په وخت 2 بجې تشنا اسمن لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د سولې پر موضوعاتو باندې تاسو بحث اوریدل شي. البته دا خبرونه دې ته ځانګړې شوې ده چې لومړی ځل چې کله کاب طالبان کابل ته ننوتل او په 1990 کال کې کابل ونیو، تر 2000 لومړی کال طالبان په کابل کې و، چې بیا د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو په مرسته د طالبانو رژیم نسکور شو. لیکن اصل موضوع د تشنا اسمان لاندې دا ده چې سوله څنګه افغانستان ته راتلی شي. د خبرونې په ترڅ کې به د ټلیفون شمیرې تاسو ته اعلان کړو، او تاسو کولی شئ چې د سکایپ له لارې هم په دې خبرونه کې برخه واخلئ او د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ. دا خبرونه هم